چې په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغان چاینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو څاګانو څخه د تیلو استخراج چارې پیل کړې دي. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړی شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 12 او د اقتریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس دقیق نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چاینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه ډالر پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه څه باندې 103 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لکه ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا ادا داس محل کېږي چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش ته په پرونی لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوبلړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبغالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د 145 او د ابراهیم ځدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اوورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 44 اوورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 180 منډې کړې وې. او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره د اکتوبر 4 په پام کې ده. وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم وشوه. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یو دیره عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ دا اوس سویډن د پلازمینې استحکلم د لوی جماعت مخې ته د مسلمانانو سپېڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څوپانو ته یې اور واچاوه. او د چین د مالی چارو د تنظیم ادارې د مصرف کوونکو د ملاتړ له قانون څخه د سرغړونې په خاطر د فینتک په نوم شرکت 1.1 میلیارد یوان چې نږدې 1 میلیارد ډالر کېږي جریمه کړی. د فینتک شرکت بنسټ چینایي میلیاردر او پانګوال جک مای ښیي. د رویټرز خبری اژانس تر راپور له مخې په پام کې ده چې د چین د خلکو بانک د دې جریمې پر روانو ورځو کې فینتک شرکت ته ورکړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د طالبانو حکومت چې د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکړی. په دې اړه له یو اقتصادي شنونکي سره مرکه لرو.
دا بیا وروسته د قانون وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کم څه شی په مایده کې ویلي دي همدغه په مایده ورباندې عملي کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 80% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یو ماشوم وایي:
زه هره ورځ چاري تر اعظم مشکلات لرم او کار کوم.
د اوکرين ولسمشر د ازوفستال پوځي قومندانان چې روسانو اسیر کړي وو له ترکیه څخه له ځان سره خپل هیواد ته راوستل. د دې ترڅنګ د نورو راپورونو سره د لوبو لمیدان خبرونه هم په دې وسات کې اوریدلای شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د طالبان حکومت چې د نړیوالو بندیزونو لکبل له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکوي. د هیوا دولتي رسنۍ چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې وچنۍ شرکت په افغانستان کې څه باندې 350 میلیون ډالر پانګونه کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
په داسل کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتېدو دي، د هیوا دولتي رسنۍ د هیوا د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې د چین د څه باندې د 500 میلیون ډالرو پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به پر روانو څو میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې د پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همدارس افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپل د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی. خو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ د طالبۍ ته د جبل السراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د 200 میلیون ډالر پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې شایي د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. د وزارت وویل دا فابریکه به په ورځ کې د شاوخوا 6000 ټنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګار خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونو لپاره خورا مهم بلل کیږي د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ش کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل سول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونو لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
و موردل چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 350 میلیون ډالر پانګونې اعلان کړي. دا پانګونه د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخه کې پام کې ده. احمد تکل د کابل د پولي ټکنیک پوهنتون له استاد زبلوال کاکړ سره چې اوس مهال د چک جمهوریت پلازمینې پراګ په چارلس پوهنتون کې د ډاکټرا په دوره کې زده کړې کوي په افغانستان کې د چین د پانګونو د ترنګوالي په اړه خبرې کړي. ښاغلی کاکړ د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې آیا د چین پانګونې د افغانستان په ګټه دي؟
ما په نظر په افغانستان کې هر معقوله پانګونه سي د افغانستان د زړسوان دو علمی کادرونو تر نظر لاندې له شروع تر اخره د غوي د بیډینګ په پروسه کې بیا ورسته د کار کولو په پروسه کې تر اخره پوري د غوي تر نظر لاندې تیریږي. په هر وخت کې اوس خو تر نور وختونو ډیر افغانستان ورته اړتیا لري سي سرته ورسیږي.
چین په نړۍ کې په ډیر مشهور دی چې قراردادونه ډیر ارزانه دي او د کوربه هیوادونو کارګر هم نه مني، یعنی لچین خپل کارګر حل ته ورولي. د افغانستان په څیر د یو هیواد لپاره چې باید بیروزګار خلکو ته کاری فرصتونه برابر کړي، دا ډول قراردادونه کومه ګټه لري؟
بلې، د چین په اړه دا ډیره مشهوره ده چې دوی هر ځای خپل عادي کارکونکي هم لزان سره بیا ډیر نږدې. مثال د بلوچستان گوادر دی، په گوادر کې دوی حتی عادي کارګر هم له چین څخه راوستلی دي. په دې خاطر باندې د بلوچستان خلک ډیر خپه دي چې دوی د پاره هیڅ د کار کولو زمينه نه ده مساعد شوی. خو د افغانستان د قانون وزارت مخکې د ایم سی سی کمپنۍ سره پاینک مادن کې همداسي مایده کړې ولاسي چینایان به د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې په پوره کچه باندې کانی تخنیکی کسان نسته، نو دوی به د افغانستان تخنیکی کسان روزی تر 15 کلونو پورې او په دننه په افغانستان کې له 15 کلونو وروسته به ټول افغان انجینران کار کوي، چینایان به یوازې د ادارې او منیجمنت تر هدا پورې کار کوي. اوس هم موږ د قانون او د وزارت څخه همدا خبره ډیر په واضح ټکو اورو، لکه څنګه چې پتیر کې و همدا خبره ډیر په واضح ټکو اورو، سی افغانانو ته به 30% افغانانو ته به د کار کولو زمینه مساعده وي. دا بیا وروسته د قانون وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کم څه په مایده کې ویلي دي همدغه مایده ور باندې عملي کړي.
مننه کاکر صاحب، ورسته پښتنه دا چې په افغانستان کې ډیرای پنګونې د چین او د پاکستان دی او اقتصادي راکړور کړه هم تر ډیره له همدې دوه هیوادونو سره زیاته ده. ولې نور هیوادونه مثلا ترکیه شته، هند شته، روسیا شته، د خلیج هیوادونه شته، دوی ولې په افغانستان کې پنګونو ته لیوالتیا نه ښیي یا نه لري؟
ما ته خو تر اوسه پورې د پاکستان کومه تخنیکی پانګونه په افغانستان په قانونو باندې نشکاري، کوي هم یوازې به د میډیا تر حدا پورې محدود وي. یوازې افغان شرکتونه په تخنیکی او غیر تخنیکی ډول د ډبرو سکارو سکاره له مختلفو قانونو څخه باسي او پاکستان ته وړي، نور څه داسې نسته. اما چینایانو په خوا هم په تیر جمهوریت کې کله سي د امریکا او د ناتو ډیر نفوذ په هغه وخت کې هم دوی تر ټولو غټ د یو د نړۍ د ټولو غټو کاندې مسله قانون څخه دوی قرارداد کوي. په دې باندې ځنه په ځم په نیو یارک ټایمز کې او په واشنگټن پوسټ کې دا پښتو دا مطلب هم د غسوي په کوم لیکنه کې چې توري با لالا وهي او مړی با عبد الله وهي، نو چې امریکایان او ناتو په افغانستان کې جنگ کوي او دوی نرمه ګټه تر لاسه کوي. چینایان دا جګک پکان باندې هم کلاسي بیډینګ سوي وو کمپني شارټ لیست سوي وي سپارو کې ټولي هندي او چینایي کمپني وله. په خو هم موږ د نوري دنیا څخه کومه سرمایه گذاري یا د پنګونې د پاره مشتنه دي کتلې په هیڅ اړخ کې، په شمال کې په تیلو په غازو کې چینایانو پنګونه کوله. دا سې نور دنیا ولې پنګونه نه کوي، ولې زموږ په هیواد کې دلچسپي نه شي؟ دا لا هغه څه خبره پښتنه وسی او ډیر بشوي کچيري زموږ قانون یو ورخ ته په قرارداد ورنه کول سي نور هیوادونه هم پنګونه کوي، ځکه دا بیا ورسته موږ ته په سیاسي لحاظ باندې به شاید ډیر ستونزې وسی. موږ ټول اکتفا مو په یو هیواد وی او دنیا هم اوس دا رقم ده سي باید له هر چا سره موږ باید داسې وکوسی له هر چا سره مو خپلې ګټې له هر چا سره مشترکې وساتو. شبه داوی سي دولت نور هیوادونه دې ته لیواله کې چې زموږ په هیواد کې پنګونه وکړي.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد زابلوال کاکړو چې په افغانستان کې د چین د پنګونې د څرنګوالي په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وايي په افغانستان کې 75% کې نجونې او 44% کې هلکان له لومړنۍ زده کړو به برخې دي. یونیسف دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې له زده کړو د به برخې افغان ماشومانو لپاره د جاپان د جایکا موسسې د $10 میلیون د مرستې اعلان پکې شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې په دې پیسو لاویا ضروري ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر افغان شمان چې لز دکړو به برخې دی وای غواړي خوانځي او تلاړ شي خو اقتصادي ستونزې نه پرېږدي. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وای په افغانستان کې په شرایطو برابر 75% کې جونی او 44% کې الکان له لومړنۍ زده کړو به برخې دي. یونیسف د جمعې په ورځ د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره د جاپان هیواد د $10 میلیون د مرستې په اړه خبره شوې لامه کې ویلي دي ان هغه ماشومان چې خونځي او تزي هم سم از دکړه نه ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې جنگ جګړو د افغان ماشومان لپاره خونځي نامن کړی او ډېرې خونځي پوره ټولګي نه لري. د غشان خون کې په شرایطو برابر نه دی او ان ډېرې خونځي د خون کول لپاره د لاس مینځلو کافي وسایل نه لري. د دغه اعلانې پر بنسټ د جاپان د جایکا موسسې د لس میلیونه ډالر امرسته لزده کړو د محرومو ماشومانو د عملاتړ په برخه کې مهمه ده چې د ماشومانو د زده کړو پروګرام پی تقویه شي. دغه مرسته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق للارې مصرفیږي، 1500 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. د یونیسف په اعلامیه کې راغلي چې دغه پیسې بعد د ښوونځیو د جوړېدو، د 5500 ښوونکو د ظرفیت لوړونې او د ټولګیو د بیا رغونې په برخه کې ولګول شي. یونیسف په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشي اوکادا له قوله لیکلي دي، هر ماشوم د یو مجهز ښوونیز او امن ټولګي حقدار دی. داسې ځای چې دوی پکې په خپلو زده کړو تمرکز وکړي او د خپلو ښوونکو په وړتیا او باور ولري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا ویلي چې د هر ماشوم لپاره د زده کړو د فرصت د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په غیر رسمي او رسمي چاپیریال کې ماشومان با کیفیته زده کړو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې له زده کړو یو شمېر بې برخې ماشومان وایي فقر او بېوزلۍ ښوونځیو ته له تګ منع کړي. لس کلنه مریم چې د کابل په احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې اوسیږي وایي د سړک پر غاړه د خلکو سپلای او بوټان رنګوي او ښوونځي ته د تګ مالی توان نه لري.
مکتب خودم میلا دادم، پول ندارم تا بخواد
خوانزای مخپلا پری خود پیسی نلارم چه خپل زن تا پری قلم کتاب چاو کتاب و پیرم هم دوم را کار کم چه خپل وری خور و رور تا پری دی خوانزی ارین تو که واخلم مور می نروغ ده پا دیر سخته بیرون کار کم زکه حالات خراب دی خوز دیر مجبورایم
ما بسیار مجبور استم.
دولس کلن منصف چې د پلازمینې کابل د بګرامۍ اوسیدونکي دی وایي ښوونځي ته د تګ لپاره وخت او پیسې نه لري ځکه د ورځې لخوا په بازار کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي تر څو خپل کور ته ډوډۍ یوسي.
مکتب نه وایم او کاروبار کوم کورنۍ ته. زه هره ورځ چارې ته راځم، مشکلات لرم او کار کوم چې یو څو روپۍ پیدا. زه غواړم چې ډاکټر شم او زما اقتصاد ډیر خراب دی. زه په کور کې ټولنه مشر یم او زما پلار وفات شوی دی او زه یتیم یم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او د تیر میلادي کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځول شوي. د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر زده کړو د بندیز پرېکړه په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بندیز دغه پرېکړه نه ده بدله کړې.
یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي وایي د اقتصادي ستونزو او د کار د زمینې د نشتوالي له امله نشي کولی بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. ډیری هغه کسان چې د جنګونو له امله کابل ته بې ځایه شوي، د طالبانو له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمیشنري غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او د بیرته ستنېدو زمینه دې ورته برابره کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمیر 3 میلیونه اټکل کړی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د یو داخلي بې ځایه شوی کس په غږ پیلېږي.
د پروان ولایت اوسیدونکي ریحانه د خپل پلار مور او ورونو سره په تیر جمهوری نظام کې د جنگونو له امله کابل ته بې ځایه شوي. د ازادي راډیو ته ویل کورې د جنگونو له امله ویجاړ شو او دوی اټ شول کابل ته راشي. دا وایي په کابل کې هم د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده او د کورنۍ له اتو غړو څخه یو هم کار نه کوي او ټول وزګار دي.
زه د پروان څخه کابل ته کډواله شوم. اوس مهال په یو کرایي کور کې په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوم. کور مې په بشپړه توګه په پروان کې وران شوی.
له میدان وردګو ولایت څخه بې ځایه شوی روح الله وایي اوس مهال په کابل کې وزګار دی او غواړي بیرته خپل اصلي ځای ته ستون شي، خو خود اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی بیرته وردګو ته ستون شي.
زه نیک محمد یم او خنر نه یم، راغلی ما جمهوریت وخت کې کابل ته. کابل کې څه کاروبار نشته او لار خراب نشته چې بیرته کولن ته لاړ شو. بس نه دولت نه اله لرو چې موږ ته کار وکړو.
انیسا د ننګرهار ولایت خوګیانې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده. دا هم په کابل ښار کې لمیشته بي ځای شوی کسانو څخه ده. دا هم کابل ته د خپل راتګ لامل بیکاری او اقتصادي ستونزې بولی.
نو هلته کاروبار صحیح نه و، اقتصاد هم خراب و. مخکې به مې زمینداری او دیقاني کوله، په ماغه به خپل ورځ چلاوله. وروسته چې اوبه خلاصې شوې، اوبه نه وې، اوبه وچې شوې، نه زمینداری کېده نه دیقاني کېدله. دلته سره مخکې جمهوریت وخت کې لږ و کاروبار کېده، اوس دا دوه کاله طالبانو دولت کې کاروبار نشته، بیکاري زور ده، د اقتصادي وضعیت سره ډېر ناکراره یو. ملل متحد دفتر نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي، موږ ته یو زمینه مساعده کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د بیزای شوی خلکو د غوښتنې او اصلي سیمو ته د دوی د بیرته انتقال پاره زمون پښتنه تزواب ور نه کړ، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي و چې دوی به د نورو بنسټونو په مرسته له کورنیو بیزای شوی کسان سره نقدي مرستې وکړي. او په افغانستان کې د بیزای شوی کسان شمیر 3 میلیونه خودلې و. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری بیا په دغه هیواد کې د کورنیو بیزای شوی شمیر 3 میلیونه او 300 اعلان کړی و. خو دغه سازمان دا هم ویلی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون بیزای شوی کسان بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه شوی دي. د دې موسسې د رسنیو مسول کارولین ګلوک ازادي رادیو ته وویل چې بیزای شوی د ځینو اسانتیاو له برابرولو وروسته بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه شوی دي. جګړه، نامنی، بیکاری، د کورنۍ اقتصادي ستونزې او د اقلیم بدلون په تیرو 3 لسیزو کې په افغانستان کې د کورنۍ بیزای کېدو اصلي لاملونه بلل شوی دي.
د اوکرين ولسمشر د زوفستال پوزي قومندانان چروسانو اسیر کړي وو ل ترکی څخه لدان سره خپل هیوا تر وستل. د قومندانان تیر کال د قری په منځګړتوب ل روسي سره د اسیرانو د تبادله پترس کې په دې شرط آزاد شوی وو چې په ترکیه کې به وسی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون هغه مهال چې ل ترکیه څخه خپل هیوا ته ستنیده په ماریوپول ښار کې د اوکرين د پاوز 15 تنه پخوانی قومندانان هم ورسره وو. د قومندانان تیر کال ل روسیې سره د بندیانو د تبادله د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوی وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي، ځکه پروسه کال د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکراین تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2014 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکی وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د 3 میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکراینی مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه، تر څو چې د تیر کال په می میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیې په منځګړتوب د ځنګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادلې د یوې موافقه پترس کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قومندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې لخپل ترکسیال رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. خغلی زيلنسکي بيګا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې اوکرایني پاوځیان دنیس پروکوپنکو، سویاتوسلاو پالامار، سرهي ولنسکي، اوله خومنکو او دنیس شلهابا بلاخره خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زيلنسکي یو لنډ ویډیو هم خبره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته لپورته کېدو مخکې د روغبړ او پغېګو کې د یو بل د نیولو پر مهال خي. ډیری اوکراینیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلی کړی. اوکراینی جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام پاڼه د سرتیرو ته مبارکي ویلي او لیکلي دي چې بلاخره دا خبر واورید.
له خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورنه. پیراکی د افغانانو لکورونو او سیمایزو بازارونو تر نړیواله درجه بندي. د افغانستان پیراکی د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیرشه مقام خپل کړی. ټیسټ اټلاس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو خوړو په انلاین معرفي کې د افغانستان پیراکی په ډیرشه مقام کې راوستي. د خوراکي توکو په دغه ویب سټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د څه باندې 4000 هغو کسانو د نظریو او رایو پر اساس شوی چې د ویب سټ واقعي کارون کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
بولنی بولنی کای ګرم دا کچلو ګندنه مې 20 دفعه.
دا په کابل ښار کې د پیراکیو پلورونکو ماتې ولا غاګ دی. ماتې ولا وای د سهار ل شپږو بجو د شپې تر لاسو بجو پورې د کابل ښار په منډوي سیمه کې بولانی خرڅوي او له همدې لارې یو مړی روزي پیدا کوي.
بولانی دنا واسه کې ګندنه سکه کچلو دا رقم مکسس زیادی مردم دیگه کچالو خوش داره.
یو رقم د کچالو دی، بل د گندنی دی. خلک د کچالو ډیر خوښوي، گندنه متوسط خوړل کیږي. مساله شاین هم پکې چوي، د بولانی سره چټنی او شړومبې ډیر خوړل کیږي. هوا ګرمه ده، نو اوس شړومبې ډیر خوړل کیږي. بیا په شړومبو کې بادرنګ او نعنا هم اچوي. د ورځې زه 300-400 بولانی پخوم او خرڅوم یې.
حسیب الله د کابل ښار په منډوي سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکان لري. دی د پیرکیو خاص مینوال دی. وایي په اونۍ کې څو څو ځلې پیرکي خوري. په خبرې هم یې پیرکي خوښیږي او هم د نورو خوړو په پرتله ورته ارزانه تمام کیږي. د ازادي راډیو ته وویل
د بولانی ډېر ښه شی دی، خوندور هم دی او په زمین کې موږ خو ساده موږ ضعیف ته اقتصادي هم دی. نو د ما هم دلته دوکان دی، دوکان نه چې راونځم بیا دلته لنډم دغه پیرکی فروش ته راځم. د دې ښه ډېر ښه خوندور هم پخوي، مزهدار هم پخوي. نو زه دایم دمدې نه
پیرکي یوازې د افغانانو بازاري خواړه نه دي، بلکې ډېر په کورونو کې هم پخېږي. په ځانګړي ډول پر دروژې په میاشت کې ډېری افغانان په روژه ماته کې د پیرکي خوړل خوښوي. ښا پیرې د خوست ولایت اوسیدونکي دی. وایي د دې او د کورنۍ د نورو غړي پیرکي ډېر خوښیږي، خو د اوړي په پرتله په ژمي کې ډېر پخوي او په خبره د روژې په میاشت کې هره ورځ یې پخوي. ښا پیرې د پیرکي د ډولونو او ډیزاینونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بولانی د موږ د خوښې خواړه دي. موږ یې په ژمي کې زیات پخاوو، ډول ډول یې پخاوو. د کچالو، پیاز، غوښې، ګندنې، کادو، نو موږ یې کله په داش کې پخاوو، کله هم په غوړیو کې. نو ډېر خلک یې په غوړیو کې خوښوي. زما د کورنۍ په غوړو کې زیات خوښیږي، ځکه خوند یې ډېر او ډېر ډول ډیزاینونه ور، کله ګرد او کله هم درې کونجه. موږ یې په داش کې تل درې کونجه پخاوو، پر بیا ډیزاینونه زیات ورکوو چې خپل کارشي او د میلمنو هم
خو ډیری افغانان به د تنارې پیرکي ډیر خوښوي. د یادونه دي چې تازه د افغانستان پیرکي د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیر شم مقام خپل کړ. که څه هم په افغانستان کې د نننه بچات افغاني بولانی یا پیرکي ساده خوراک کاری، خو اوس د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځانته اړولای دی. ټیسټ اټلس په 2023 کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پیرکي په ډیر شم مقام کې راوستلای دی. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د څه باندې 400 هغه کسانو د نظرونو او رایو په بنسټ برابر شوی چې د ویب سایټ واقعي کارکونکي یا یوزران دي. د دې ویب سایټ د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلي پلاو، منتو، جلبي، د بنجان بوراني، ګوشفیل، د کدو بوراني، آشک، منتو، چوپان کباب، آش او نور خواړه هم خلکو ته معرفي کړي دي.
د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې یو شمیر کروندګر وایي په کروندو کې یو ډول چنجي پیدا شوی چې د دوی حاصلات لمنځه وړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې له سګونو بازګرانو څخه یو دی. نو موري چې نو غوړي نو می په راپور کې واخیستل شوی یو ډول چنجي د دوی په کروندو او باغونو کې پیدا شوی چې د دوی حاصلات ګواخي. د دې په وینا د چنجو یو د حاصلات ټول ډولونه ورته په نخښه کړي.
دا یو ډول چنجي ده چې نږدې یو میاشت شاشل ورځ کې زموږ محصولات خوري او لمنځه وړي. د غنم او ولبشو پاڼې خوړلې دي او په دې ورځو کې دغه چنجي د غنم وږي هم خوري.
د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ د زړه کلی اوسیدونکو خدادات یعقوبی هم وایي چې دغه چنجي پیدا کېدو د دې ولسوالۍ خلک په ځانګړي ډول کاروانګر زیانمن کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو چنجي پیدا شوی چې موږ خلک ورته بوچاک وایو. دغه چنجي د غنم او پاڼې او نورې برخې خوري او لمنځه وړي. دا د خلکو لپاره بشپړ تاوان دی، هر څه یې ویجاړ کړي.
د دې خبره دغه چنجي له څو ورځو راهیسې د غنم او غربشو، کچالو، رشقي او نورو بیلابیلو کرنیزو محصولاتو پاڼې، ریښې او تنې خوري. د دې ولسوالۍ یو بل کروندګر سعید وای خلکو د دې آفت د مخنیوي لپاره خپل لومړني تدابیر نیولي و، خو د دې خبره چې ظاهرا د هڅې ناکامې شوې. د سعید خبره د سیمې خلک مالی توان نه لري چې د دې آفت پر ضد درمل چمتو کړي.
دی وضعیت خلک تباه کړ. کو حکومت او بنسټونه ورته پام ونه کړي د خلکو د یو کال حاصلات په ځای شي. لې رشقې څخه نیولې تر کچالو پورې د غنمو پاړې او ډنډرې ټولو خوړل د خلکو ټول محصولات لمنځه تللي دي.
ومغختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو مالداري وزارت ویان مستعین عمری او په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله نصر دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. مالستان د غزنی ولایت په لویدیز کې له مرکز څخه په 160 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. په دغه غرنی ولسوالۍ کې د سړې هوا له امله کروندګر په کال کې یوازې یو ځل حاصل اخلي. خو سکل د دې ولسوالۍ کروندګر وایي که په راتلونکو څو ورځو کې د دوی په کروندو او باغونو کې د پیدا شوي چینجي د لمنځه وړلو لپاره مرستې ونه رسیږي، نو د یو وار حاصلاتو راټولولو چانس به هم ډیر کم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو سربیره آفتونه لکه چینجي او ملخان د دې هیواد د کروندګرو کرنیز محصولات له منځه وړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی و چې ښایي سکل په افغانستان کې د ملخانو د برید له امله لږو تر 12 میلیونو ټنو